کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوریم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر د لوی اور لګیدنې د تحقیقاتو لورستوي جزئیاتو تاسو خبرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس وای شوخوا زر موټره په دې لوی اور لګیدنې کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 33 بندیان خوشې کړل تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال ویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورل دي ښاغلي سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان لمنځه تللې دي طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان د چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی وو تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي ښاغلی ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلی د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي د هغه لایحه له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژي په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوي کوي شي له ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریسټن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت لمرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي ښاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شای ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
<تص-> خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه وروستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوي دي.
شواهد و لاشه های موتر به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
سیمیاو نړۍ له مهمو راپورونو همدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډک وو سوځېدلي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمېرې په تیرو درې ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورنۍ چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو فساد بللی، خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلی دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
تمامي صاحب، په چام په هرات کې د وروستي اور لګیدنې په اړه باندې همدا اوس دوه پلاوی د سیړنو په جزئیاتو باندې بوخت دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمه کتل څو چیرې چې پیښه څه ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې دې لپاره ګمارل شوی چې معلومه کړي چې د پیښې مالي زیان څومره دی. که څه هم د دواړو پلاویو وروستي د څېړنو وروستي جزئیات نه دي شریک شوي او نه یې هم څېړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اور لګېدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلي. د دې خود رئیس یونس قاضي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو درې ورځو کې د خپلو څېړنو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي. وویل
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ذوب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 تانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و، 320 د تیلو، 320 بیا د نورو توکو څخه وستل. داسې تانکر دي چې بېخي ذوب یا ویلې شوي دي او نه معلومېږي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دا هغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي دوی همدا ډول په دې پېښه کې د زیان کچه له 200 میلیونه ډالرو پورته کوي. بل خو بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه تبصره کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګېدنې یو دلیل فساد دی. دې وزارت خبرداری هم ورکړی دی چې د څېړنو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلوده تر هغه په څېر چلند به وسره. چې پرون د هرات والي سید وحید قتالي هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځینې یو کسانو د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د لګېدلې اور څخه ناوړه ګټه پورته کړي. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګرو موټر غلا شوي دي، ځینې یو سوداګرو بیا له مالیاتو د فرار حتی کړي ده، او ځینې نورو بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هغوی مالونه ترې ښکته کړي او وروسته له هغوی موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 کې اور ولګېد او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې له ګازو څخه ډکو چاودنه وه.
ډیره مننه کوم. مننه د هرات اسلام کلا د بندر د اورلګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زرو پورې موټر یې سوځېدلی دي او تخریب شوی دي. میلیونونه ډالره تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغې لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي له لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغې شورا ویان محمد هاشم روزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هوار کړی. صرافانو خبرداري ورکړه تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسېو کې د صرافانو او د پیسو د خدماتو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې لمخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کیږي، هغه څه چې صرافانی خپل امکاناتو ته په کتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه خبرګون هم واخلو خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د مینځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پراختیا پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قوري جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوی، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. ښاغلی خیری وویل په 1999 المریز کال کې دوی 1230 چریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغو وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د حملې له کبله سخت په غوسه شوی. هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ایز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف د رد ځواکونه په هغه توغندوی برید کې په نښه شوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګېدلی. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید به چا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیری نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
ازادي رادیو ته غواګیاست همدارنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واوري.
ازادي رادیو ته غواګونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هره ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هره ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، ان تر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال صاحب په ډاډس بجرا شي خپل کاروبار او بیغم یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بده کې ټول بچي هغه برخه واخلي چې هر یو بچي همکاري دولت سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر بچه مثال هر سوی چې ختم شي.
ځایي خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنۍ هم ورسره زور اخیستی. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. دی د تعمیراتي توکو دوکان لري. شاهد الله وایي چې روانې نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډېره بد اغېزه کړې ده.
امنیت ډېر خراب شوی دی. شپه ورځ کې چې امنیت ښه نه وي، نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چې نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دوکانداري یا د تجارانو کاروبار کوي. امنیت سره ډېر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنیو له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي په رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې لس راوند لرو. ورسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي، د مخامخ جګړې ته ورمادي نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګر بریدونه کوي چې انشاءالله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو بلخ ته. په بلخ کې د نای یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نای ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوا ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړې. په شمازون کې د نای دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوه ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وختي میبینیم د شمال افغانستان خبرنګارا معصوم نیست.
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسؤل نه دي او موږ وینو چې د ښار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسؤل هدف ګرځي، دا مسأله خپل خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخه کړي.
د نای دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایقو نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوي چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علي اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است، اما
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیه کمانډانی او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنیه قمندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما د پالو یزي کې اطلاعات همیشه در اختیار
موږ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو، د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو ښې اړیکې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، مسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکوو.
209 شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو ده چې د خبریانو لخوا په موقع د اطلاعاتو د نشر کولو تور پورې شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نشر کولو موضوع د شاین قلوردو له مطبوعاتي څنګه سره شریک کړه، خو تر دمه مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو 13 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوی دی. د ویلو ده سره لدی چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خود طالبان وړلې یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د ملکی وګړو هدف ګرځول د غوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې مخه په 2000 میلادي کال کې افغانستان د آزادو رسنیو د لرلو لپاره د بی پوله خبریالانو د سازمان په یواره ده باندې کې د 1800 هوادونو ترمنځ 1200 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وړاندې کیږي.
800 ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. خود لیکوال په وینا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنه کړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له اوس هم زیات شي. سرمقاله کونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کېږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هېواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کېږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبې او بله ورځ پنجشنبې ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو سلو پر اجنډا دوه ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کېږي چې په تېرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکاري مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جراحي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-40 کیلومتر مزل کوو او زود ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. د عوامو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا په هکله ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیایي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده موږ درخواست دادی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغه باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات. پاسپورټ او ټاپه د شناختې او دات او دات یو تذکیره ده او په ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاصه لار غواړو لکه سپین بورډ کوي کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راته کوي. همدغه قشان دي لار غواړو که خپل دې کدي په لوي چا په کور دې د شادي په لوي چا په خپلواني شادي په لوم دغه کوم رو نه رو تګ را تک زمينه مونږ ته ډيره سخت ده. مونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دوه تر مونږ درخواست کې شو. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 25 دقیقو نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لنډو خبرونو وروسته خو لمړی اوس یو دمه لرو لنډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غوښنیواله ده. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. همدارنګه کایوس او انډراید ټلیفونونه لرئ نو د ازادي راډیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفاتو باندې د ازادي راډیو غږیزه برخه اوریدل شئ. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شئ. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.